بلکې هدف د ایجاد د فهم دی، په هیدلې په یو پیخه باندې، په یو دوره باندې، او په دې کې علتونه ډېر زیات مهم دي چې ولې یو شی کیږي. په دې کې دلایل ویل ډېر زیات مهم دي، ثبوتونه پکې ډېر زیات مهم دي، او یو تنوع د ماخذونو ده پکې. دا یو عمومي نه ده، فرض مثال یو مسلکي تاریخ لیکنه، علمي تاریخ لیکنه د ټولې نړۍ احوال نه وایي، او یو خاصه موضوع لري، لکه د کاکړ صاحب په کتابونو کې افغانستان تاریخ دی، یو مشخص وخت نه تر مشخص وخته پورې. بل په دې کې لرلید ډېر زیات مهم دی. مورخ نه یوازې چې خپله تیوري وایي، خپل لرلید وایي، بلکې دا هم وایي چې زه ولې دغسې فکر کومه. دی په یو علم کې مورخ دا عالم دومره مهم دی لکه په تاریخ کې چې دی، ځکه دا تاریخ ده د حواسو سره، د علایقو سره، د سرګذشت سره ډېر زیات تړلی دی، او د ده لرلید د ده کتل یوې مسلې ته، دا د تاریخ هغه کوم تاریخ چې دی لیکي، هغه کومې نتیجې ته چې دی رسېږي، ډېر زیات تاثیر لري. د دې دپاره مورخ نه یوازې چې خپلو ماخذونو ته، خپلو نظرونو ته باید تنقیدي وي، خپل ځان ته باید تنقیدي وي. د کاکړ صاحب په لیکنو کې موږ دغه تنقید بار بار ګورو.
مسلکي تاریخ لیکوال که یو اړخ ته ماخذ ته په تنقیدي سترګه ګوري، بل لور ته دی ماخذ ایجادوي، بیا هم له قسیم زیر نه اورو.
معاصر تاریخ لیکنه یو خبردار چې ماخذونه وجود نه لري، بلکې مورخ چې دی ماخذونه پیدا کوي، بیا ماخذونه ګوندي. مورخ ماخذونه پوښتنه لري، بس ځکه مورخ په خپل ماخذ په خپل چې نسو ویلای، دا مورخ دی چې ماخذونه غږوي. نو کاکړ صاحب په دې باره کې د ماخذونو په غږولو کې، او د هغې نه په هغه خبرو کې ویستلو کې چې ماخذونه خپله نه وایي، یو ډېر بلا مهارت لري.
حسن کاکړ د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي په 1950 کال کې فارغ شو، بیا په 1960 کال کې بریتانیا ته ولاړ. هلته یې د لندن په پوهنتون کې وکاله د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا د تاریخ په څانګه کې زده کړې وکړې. له هغه وروسته د یو لړ څېړنې وکړې او د ډاکټرا سند یې ترلاسه کړ. د تاریخ لیکنې مهمه برخه د علت او معلول بیان دی. د شاغلي ځیر په باور د پوهن کاکړ په کتابونو کې دغه برخه ډیره واضح ده.
ډیر قانع کننده دلایل وایي کاکړ صاحب کله چې د دې مسلې په اړه خبرې کوي. فرض مثال د پښتو ژبې په اړه چې د خبرې کوي، د ما غوړ لیکنو په کتاب کې د یو مقاله چاپ شوې د پښتو ژبې په اړه، چې ولې پښتو ژبه په افغانستان کې وروج کوي، او په تر او مو د امیر شېر علي خان په دوره کې. د دې په اړه کاکړ صاحب ډیر قانع کننده دلیلونه وایي، چې ځکه چې دورانیان له فوز زی غلجیان راځي، ځکه چې فارسی د ایران له خوا استعمال کیږي، ځکه چې امیر شېر علي خان یو نوی اردو جوړوي، دغه اردو ته نوی منصبونه پکاريږي، دغه نوی منصبونه نمونه دی په پښتو باندې کیږي، ځکه چې د اردو افسران ډیر خلک چې دي لکه دورانی فارسی ونن د پښتانه دي. نو کاکړ صاحب دلایل وایي، نه یوازې چې پیښه روایت کوي، بلکې دلایل وایي، او د دلایل د علت او معلول رابطه چې ده، تر ډېره سره ډېره نږدې ده.
د شاغلی زیر په باور پوهن کاکړ په بهر کې د افغانستان په ارتباط ځینې منل شوي نظریې په علمي اصولو رد کړي دي. دی په دې برخه کې دا مثال راوړي چې یو شمېر افغانستان ته د انګریزانو او تزاري روسي ترمنځ د یو رامنځته شوي حایل په سترګه ګوري چې د یو تړون زیږنده دی. خو پوهن کاکړ دا نظر رد کړی او دا سیاسي کړي دي چې کله نړیوال د افغانستان د تاریخ په اړه څه لیکي، د ده په کتابونو سترګې نشي پټولی.
افغانستان دولت په اړه چې کوم تاریخ دی لیکلی دی، د 1903 نه تر 1901 پورې، دا په خپل ذات کې د افغانستان د تاریخ په اړه یو ډېر زیات نایاب اثر دی، یو ډېر زیات مهم اثر دی. په دې کې له ډېرو زیاتو متنوع ماخذونو استفاده شوې ده، او کاکړ صاحب چې کوم نظر دی افغانستان د دولت د جوړښت په اړه لري، په دې کې کاکړ صاحب طاق دی. او دا همدغه وجه ده چې کاکړ صاحب ته په نړیواله سطحه باندې دته یو ډېر خاص جو ورکی. کاکړ صاحب یو ډېر هیجمونیک سړی دی. موږ افغانستان ډېر زیات مورخین لري، مګر څوک د افغانستان تاریخ لیکي، له ډېر مورخونو نه صرف مورخانو نه صرف نظر کولی شي، مګر کاکړ صاحب یو داسې سړی دی چې له دې نه نشي تېرېدلی.
استاد کاکړ د 2012 میلادي کال د جنوري په 5مه د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې د 80 کلونو په عمر وفات شو. تر مړینې مخکې چې لای د افغانستان په نوم د افغانستان د اوسني تاریخ په اړه یو اثر تر کار لاندې و، پراګ ته د ازادي راډیو مرکزي دفتر ته راغلی و. ما ترې پوښتنه وکړه چې د ده په نظر د ده مهم آثار کوم دي. دوی وویل
زما په آثارو کې ډېر مهم عمده متاسفانه وایم، یا وایم چې په انګریزي کې دي، او په کیمیا باندې ما ډېر کار کړی دی، او یو مهمې دورې د افغانستان باره کې، د هغه د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیکي تاریخ دی، د امیر دوست محمد دملین د امیر عبدالرحمن خان ترملین پوری او بیا هغه د بل عمومي عمده مهم کتاب زما په تاریخ د افغانستان حکومت او جامعه د امیر عبدالرحمن خان په اکملي کې بل دا انګلیزی دی او بل هغه د افغانستان د شوروي یرغل او د افغانانو ځواب دا په انګلیزی کې د کالیفورنیا پوهنتون چاپ کړی دی او تر هغه د مخالونه کتاب زما چې په انګلیزی کې دی افغانستان د داخلي انکشافات له یو زر اته سوه اتیا نه تر یو زر اته سوه شپږ نوي پورې
له پوهان کاکړ څخه مې د پښتو او دري مهمو آثارو پوښتنه هم وکړه.
پاچا امان الله واکمنۍ ته یوه نوې کتنه د تاریخي له اثره زما په نسره مهم دی. بل یو کتاب چې داسې نوم یې نه دی اورېدل شوی او ډېر زیات مشهور شوی نه دی مګر زما په نظر ډېر مهم دی. هغه په نامه دی جنګ دوم افغان انګلیس او بلې د هم فارسی کې افغان افغانستان و تاسیس دولت از طرف افغان ها در هند فارس و افغانستان.
پوهان کاکړ د ډاکټری سند اخیستلو لپاره په خپل اثر کې د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر وخت ډېر تمرکز کړی دی. له دوی څخه مې همدا پوښتنه هم کړې چې په تیرو نږدې دریو پیړیو کې د افغانستان په تاریخ کې آیا یوازې دا دوره مهمه وه؟
امیر عبدالرحمن خان دوره په افغانستان په تاریخ کې ډېره مهمه دوره ده. په افغانستان کې د معاصر افغانستان کې لومړنۍ معاصر افغان دوره هغه دوره ده چې افغانستان د احمد شاه په لاس باندې بنیاد کې خود جوړ شو. یعنی په داسې حال کې چې افغانستان مخه تر هغه تجزیه و یو برخه د صفویانو په لاس کې و بله برخه د مغولي هند په لاس کې و او شمالي برخه د افغانستان د یا څه محلي واکداران و یا د ازبکانو تر لاس لاندې و. ستر احمد شاه غټ جنرالي سیاست نظاري په دې کې ده چې دغه ټول افغانستان یې بیرته سره متحد کړ. له آمو سین تر اباسین پورې دغه افغانستان جوړ کړ او په دغه کې د یو دولت یو سیاسي نظم په منځ کې راوړ او دا د افغانانو لپاره.
تاسو غواړم ډاکټر صاحب نستاسو په فکر باندې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډیره مهمه دوره د احمد شاه بابا
ډیره مهمه ځکه چې هغه افغانستان جوړ کړ او نظام او دولت جوړ کړ او د هغه میراث ټول افغانانو ته مخزن پښتنو ته داشو چې دغه د خپلواک ملي سبب ژوند کول او په یو آزاد خپلواک مملکت کې.
کله چې پښتنه وکم چې تاسو په عبدالرحمن خان دوره سره انتخاب
کړم، هغه مې د دې لپاره انتخاب کړ په هغه وخت کې دغه آرشیف کې دغه یادداشتونه چې وو، د راپورټونه چې وو، د آرشیفي مواد معلومات چې وو، دا په ټایپ سره لیکل شوی وو. هغه په غټو تورو غټو حروفو سره وو. نو زما سترګو ته هغه نه پېښه او تکلیف نه پېښه او په داسې حال چې مخکې دورو کې هغه مخکې موضوع چې ما انتخاب کړی وو هغه په نو کینی قلم باندې لیکل شو، ډېر مینو سترګو باندې فشار راوړ.
دغه مراجع په انګلیسي ژبه وي،
دا مراجع ټولې په انګلیزي ژبې وي. دا په وخت په لندن کې چې وم اول ته آرشیفي مرکز و معنی دا چې د آرشیف خو یو مفهوم کلمه ده، یعنی د افغانستان په متعلق د انګلیس د برتانوي هند حکومت کې چې هلته وو هغې د افغانستان په متعلق ډېر زیات معلومات له مختلفو منابعو څخه هم رسمي او هم خصوصي هم د استخباراتو جاسان پوسیدر توکړي هغه ټول خوندي دي او هغه اوس دم حاضر هلته په لندن کې د لندن کتابتون د برش کتابتون په هغه کې خوندي دي. هلته خطي نسخې هم دي او هلته دغه ټول راپورونه لیکنې اوراق پانی چې د افغانستان په متعلق وي او نهایت ډېر دي. دا هلته خوندي دي. څوک چې د افغانستان تاریخ لیکي مخصوصا په نولسمې پېړۍ کې تر هغه نه بله قوي مهمه منبع د افغانستان لپاره نشته.
بله ډاکټر صاحب، دا خو تاسو واضح کړئ چې تاریخ مهمه دوره بل نشته، تاریخ مهم اسناد نور نشته، لیکن تر څه حده پورې د بریتانیا په اسناد باندې یو افغان اعتماد کولای شي چې دا به موثق وي؟
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص آرشیفي مواد په هیڅ ځای کې کاملا بی طرف نه وي. او دا د مورخ وځي حتی د خپل حکومت چې لیکنی کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنی کوي خبره فقط دا چې تاریخ لیکون کی وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی حقیقت له بربګان سره تفکیک کی او د سم او ثقه صحیح مواد لمخه په تاریخ لیکل باندې پیلو کی تاریخ لیکي دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا په اړه کې مواد را پریدي هغه کوم د سینه ده چې ټول به پروپاګاندا وی او ټول به سم وی د حکومتونو د سینه ده او اما خبره پدې کړه چې وی الته د استخباراتي مواد چغیر ټولول خو هغه د دې لپاره ټولول چې خپل حکومت تاغه صحیح پیخ هغه پیخ چې سره کوم چې پیخ شي وی دي د هغه باره کې صحیح معلومات ورکي چې د هغه د هغه معلومات په بنا باندې سیاست وځي کی او له حکومت سره به معاملې وکي نو له همدې داسې هم نه ده چې هغه به کاملا د باطل وی او د اعتبار ور باندې
ترڅو هدا پوری د شوروي اتحاد په مراجع او په اسناد او رټول کړه اسناد باندې تاسو اعتکا کولای شئ
د شوروي اتحاد ز په روسی باندې متاسفانه نه پیګم او هغه اسناد هم زنه پیګم چې هغه بلته د خلکو د استفادې لپاره په کتابخانه کې خل ځای شفونه کې خل شوی وي اما د شوروي جنرالانو او لویانو زیاتو د خپل یاداشتونه د خپل یاداش شتون د مشاهده د کتون نه بخي لیکل چې اتمان بده اما دا خود غس نزدې دوره ده چې په دې باره کې خپل افغانانو هم لیکل ډیر کړی دي او خپل د غربیانو هم لیکل کړی دي او یو غټ خصوصیت د دغه دوره دغه ده چې په دې باره کې د مختلفو منابعو د افغانانو د نور لخوا ډیر آثار ډیر رسالې ډیر کتابونه لیکل شوی او هغه ټول به واقعي او افاقي او سم او درست نه وي اما لکه څنګه چې مخکې ویل د مورخ وظیفه فقط هم نه ده چې سم له ناسم څخه حقیقت له پروپاګاندا څخه بیل کی او د حق او ثقه معلومات په اساس سره د تاریخي دقیق د رقمي توت په دقیق استفاده سره ترې استفاده وکي او یو شی ولي کی چې هغه په واقعي هغه څه وی چې رښتیا هغه څه چې مخکې به شي د حقیقت یو آینه یو بیان یو کشره وي
یعنی تاسو د روسی جنرالانو مسله د ګروموف کتاب دا په پښتو
باندې باندې اتکا
کولای
شي نو خبره بده یعنی په ټولیز ډول سره اتکا یو باندې شي کولای اما فقط مختلف او خاص او موضوعات باره کې هغه لیکنه ده د هغه معلومات دي په همغه موضوع کې نور معلومات هم دي دا بیا سره پرتلکی مقایسه کوي خپل عقل او ذکاوند هم کار یو مورخ یو تاریخ پو ته دا لازمه ده چې فقط یعنی هغه باید واقعا یو ذکی او مستعد سره هم وي دغه قوت تفکیک ولې دغه تفکیک ولې دغه سم ده دغه ناسم ده دغه پروپاګاندا دغه تبلیغ ده نو دا پولیس
کچرته ډاکټر صاحب محترم له تاسو سره مسله یو څوک موافقه وکړي هغه څه چې بهرنیانو لیکل دي په دې کې به شاید تفکیک تر یوه حد پورې ستاسو غو نه کسانو لپاره چې تاریخ لیکي ګران نه وي تفکیک کوي سم له ناسم لیکن د افغانستان د نن حکومت یا دشتونه لیکل سوي دي اکثر ډیر کتابونه پوری ورستوي کلونو کې چاپ سوي دي هغه کسانو خبره کړې دي چې هغه په خپل یو سیاسي تنظیم ته مایل خلق ول او لډیر مخبل اوریدل دي مثلا کڅوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې هغه هغه تور نه ویسه د شین اسم لیکل دي او برعکس کوم نور سه لیکل دي فکر نه کوي دی افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی
نه دونه مشکل په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډیر لیکنې د مختلف خلکو لخوا دي مختلف اشخاص لخوا دي چا به د مذهبي نظر چا د سن نظر چا د ژبې نظر چا د ایديالوژي نظر لیکلي او چون آثار ډیر دي نو یو تاریخ پو باید ټول ولولي او لغه ټول نه هغه څه انتخاب کړي هغه مواد نه استفاده وکړي چې د هغه په نظر سم وي او د دې تفکیک دوه مشکل پدې نه دي چې منابع دي د امداد د مورخ د تاریخ په وظیفه لا درنه کوي چې باید څو وخت کتاب لیکي باید د ټول ولولي مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې د خواني دوره بیرته احیا کی ټول خو نشي کولای ناممکن ده اما مهم او عمده الخونه احیا کی خو لستون کې ته وړاندې کیږي
استاد جنشان په معاصر تاریخ کې زخپلم د جنو پیشو مثلا شاهد يم مثلا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل خلکو یو څویل چې حافظ الامین یو ډول وشل شوی دی دده د کورنۍ غړو بل سویل نور بل سویل فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډیر مشکلات لري
دا خبره بالکل بزاده معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او تڅنګ تفکیک کول شي دغه درسته او دغه درسته نه ده د کې هغه هغه دغه نشریم چې دي ډېر مغرضانه زیات دي مثلا تاسو ویل د حافظ الامین مرګ رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه ډول سره وژل شوی ده خو بیا هم که یو څوک د حافظ الامین له کندې سره خبرې وکړي د هغې معلومات راټول کړي هغې نه معلومات او دغسې نور کسان چې هلته صحنه کې حاضر وو د هغې رواد به تر ټولو مهم وي یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې وایي دغه پیښې رابرسېره کړلې د ډېر سترو پیښو سبب شو د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه پورې تثبیت نه دی اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سره خپله هغه وړاند داسې وایي داسې نه چې قطعي حکم کوي چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې زما د تحلیل له مخې چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سړی ترو شوی دی
د پوهان کاکړ اروادي شادوي دا خبرې په 2001 کال کې لازدي راډیو سره کړې وې تاریخ پوه شاهسوار سنگروال د دوی اسیسټانټ او مرحوم کاکړ د خپل ژوند په روسیو کلونو کې څو اونۍ په لندن کې د سنگروال صاحب میلمه وو د پوهان کاکړ د تاریخ لیکنې د ځانګړتیاو پوښتنه مې له شغلې سنگروال څخه وکړه
لومړی خو په دې باید خبرې وکړو چې دغه د لوړو زده کړو مساله هم تقریبا د یو اکاډمیک او مسلکي سړی دی د خپل رښتیا د خپل پوهې یعنی د په تاریخ لیکنه کې پی ایچ ډی کړی ده او د اختصاصي ځانګړي هغه د تحصیل حاصل دی او بل د دې د دې د اکاډمیک په هغه لمړی سره خو نه سملې یعنی دغه دوم د ردیف کې خلک راځي چې فرضاً کم مثال د زدر توای ما د ډاکټر زاهر ډاکټر زاهر زکه چې ډاکټر زاهر په هغه اول نسل کې راځي د ډاکټر زاهر په دغه ردیف کې چې څوک دی د اول نسل خلک دي چې د بیرونی زده کړې وکړي او لولز د دې په خپل تخصصي رښتیا کې وکړي دغه دوم پخت اکاډمیک پخ کې آسان کاکر راځي آسان کاکر په تاریخ کې ځانګړي زده کړې نو په هغه د تاریخ لیکنې په معاصر میتود باندې
پوهېده سنگروال صاحب بخشه کچرته یوازې علمي زده کړې وي په ګڼو نورو مواردو کې ل ادبیاتو نیولې تر تاریخ پورې او په نور مواردو کې پوتیرو فرزند شل دې شو کلونو کې یا چلويشتو کلونو کې ډیرو افغانانو لوړ زده کړې وکړي ډاکټرای وکړي لیکن ولی د سه علمي آثار خلق نکړل لکه د حسن کاکړ چې بهرنیانو ته هم مرجع ګڼل کیږي خا دې
دې خو څول عملو نه ده دې استیا دې تاسو خبره یو څوک تحصیل کوي په یو رشته کې خو لیکوال نه ده د دې دغه په څنګه چې د خپل مسلک او اکاډمیک څوک دی نو د دې لیکوالۍ استعداد هم لري فرضاً موږ داسې کسان لرو په تاریخ کې لکه فرضاً د ډیرو نمونه زده ته یادولای سم چې حقوق پی ایچ ډی کړی و په خارج نه تقریبا څو ډیګریګان راوړي وي ولی د لیکلو استعداد نه درلود د دې یو وخت غنه دا و چې د په پښتو په فارسی او په انګلیسي درې واړو ژبو لیکنې کړې د یو لیکوال نو ځکه خو او دا چې نړیوال هم د په لیکلو باندې استناد کوي دا یو لدا دی چې د په انګلیسي فرزن دا و دغه ما سره دوه کتابونه دي فرزن یو کتاب دی گورنمنت اند سوسایټی ان افغانستان امیر عبدالرحمن خان چې فرزن دی امیر عبدالرحمن خان وخی فرزن یو بل کتاب هم را سره دی آسان کاکل افغانستان دا تقریبا یو کتاب دی زه فکر کوم دغه دی ورسته کې دغه کتاب لیکلی یعنی فرضاً د په دغه درې ورځو زبو باندې لیکوالی کړی دی نو ځکه خو ډیر
خلک څنګه ورول سره وبخشه بیا هم پام دی برخه کې هم مثلا د کوم افغانانو چې په تیرو شاوخوا حتی 500 کلونو کې په بهر کې زده کړې کړې دي، له بهرنیو ژبو سره آشنا شوي دي، له مشهورو ژبو سره آشنا شوي دي، چا انګلیسي زده کړې ده، چا روسي زده کړې ده، چا جرمني زده کړې ده، لیکن په علمي برخه کې دغه سه د پام وړ کار نه کړی لکه د حسن کاکړ. نو بیا هم د حسن کاکړ ځانګړتیا بل پڅ کې ده. تاسو دوه موضوعات ته اشاره وکړه، یو د تخصص پی ایچ ڈی په تاریخ کې، او بل دې ته مو اشاره وکړه چې د لیکوال وو، او دې ته مو هم اشاره وکړه چې له نورو ژبو سره آشنا وو. لیکن کېدای شي چې هم د درې صفات یو بل افغان هم ولري او لري، لیکن مطرح شوی نه دي.
خو د دوه ډیر د مطرح کېدو څو لاملونه نورم وو. یو خدای دا چې د کابل په پوهنتون کې استاد او اولته په همدغه مسله کې تدریس کړی دی او ډېر شاګردان یې روزلي دي. دریم چې د ده په بله خبره چې ده په هغه شهرت باندې زیات اغیزه وکړه، د ده بندي کېدل وو. دی د روسانو په وختو کې، فرضاً د کارمل په وختو کې، د نجیب تر وخته پورې، د نجیب په شمول دغه وخت کې دی په زندان کې وو، او د نړیوالو پام هم ده ته واوښته، او دغه بندیخانې هم تقریبا په ده باندې اغیزه وکړه. او بیا د کله چې دی پیښور ته لاړ، په پیښور کې له یو شمېر بهرنیانو سره ولیدل، خصوصا د امریکایانو سره، د انګریزانو سره، او د چونزده کلم په بریتانیا کې کړی وي. نو د دغو خلکو سره هم، چون هغه وخت تاسو ته معلوم و چې د روسانو په وړاندې باندې امریکا او بریتانیا د هر چا نه ډېر په دې کې دلچسپي درلوده، حسن کاکړ دلته هم هغه خپلې لیکنې چې د مخه کړې وي، یا په زندان کې ځینې یاداشتونه اخیستي وو، دا یې هم دغه ډلهییزو رسنیو ته، نړیوالو ډلهییزو رسنیو ته په واک کې ورکړ. حتی دی چې په امریکا کې هم قبول شو، د همدې اساس باندې چې د په پلیچرخي زندان کې ډېرې سختې بختې لیدلې وي. د دغه ټول
نه سنگروال صاحب، دا خو بیا هم د ژوند ځینې برخې شوې، لیکن په علمي لحاظ باندې حتی په داسې وړو هیوادونو کې لکه په چک جمهوریت کې، په پوهنتون کې دلته یو افغان دی ماستری اخیسته، هغه ویل وای استادان مو د تاریخ په برخه کې، حتی د شرق په سطح باندې په منلو استادانو کې حسن کاکړ پیشنی، دوی هغه له سیاسي بیکګراوند هم آشنا نه دي. مثلا همدغه افغان د ډیورنډ پر کرښه باندې تیسس لیکه، د لده سره ما خبري کوله، درته وویل چې د حسن کاکړ مرجع سی ولیدله، ډیر خوشاله شو، استاد می هغه راهنما لارښود استاد می ویل سي دغه تاریخ پوه دی، دغه لیکوال دی. نو فکر نه کوي چې د تاریخ په برخه کې خاص استعداد د حسن کاکړ د دې سبب شوی دی چې د ډیر مطرح
اولین یو خویده ام دا خبرم واتما ویل چې د لیکوالو او فرزند بهرنی ژبونه، فرزند اولین کتاب چې د ډیر مهم په بهرنی ژبه ترجمه کړ، هغه د کابل سلطنت د الپسترون کتاب چې دا ډیر یو مهم کتاب و، د ترجمه کړ په هغه وخت کې چې د لا پی ایچ ڈی ته نو راغله، او د هغه وخت ټولنې چاپ کړ. او بل مهمه خبره چې ډیره ماته د پام وړ ده، د په نړیوالو سیمینارونو کې ډیره برخه واخیسته. تبیګ په یو سیمینار، په دوه سیمینارونو کې زور سره وم. یو سیمینار چې د ځان د کرخه په تړاو باندې چې ما هم مقاله درلودل، او دا هم په جرمني کې دایر شو. په دغه کې کانفرنس کې په خپل دغه کانفرنس جوړ شو، د امریکایانو لخوا، او په دې کې د پاکستان استاد هم و. او دغه چې دول نور ډیر کانفرنسونه، فرضاً په بریتانیا کې یو کانفرنس درلوده، همدی په کې و، او په ترکیه کې رښتیا د ترکیه په کانفرنس کې زه د سره ومه چې بیا د عراق دلته ما سره تقریبا درې کی ما سره په کور کې اوسېده، یو ځای دلته د بریټیش کتابتون ته بیا یو ځل لاړو. ما چې هغه اسناد د بریټیش د ایران د کرښې په تړاو پیدا کړي وو، دا اسناد چې ما وروښودل، د ما ته لیسې ما دلته تحصیل مو کوم، زه ډېر وګرځېدم، لیکن دومره چې تا دا پیدا کړي، دا ما تروسه نو پیدا کړي چې ما د بریټیش لایبراري نه وختل. او تقریبا په بریټیش لایبراري کې چې زه دی ورننه وتلو، دا د ریسپشن نه نیولې تر د اخر پورې، دا ټولو دوستانو هاي هاي ما ته ویل چې ته لکه چې همدلته پیدا شوی. ما نه تقریبا 15-20 کاله کېږي کاکړ صاحب چې په همدغه دروازه اوس زما نه اوس زما نه دا خلک ما سره بلد دي. نو د دغه کانفرنس شنو کې د ماترا کېدل او بیا هلته د خبرې د مسلک پرانا کې او بیا د ټولو پیښو کې تقریبا د حضرو حضرو او ډېر منظم راغلی دی. یعنی دا د ژوند شرایط هم ورته برابر شوي، علاوه د دې نه چې دی یو لیکوال و، علاوه د دې نه چې دی یو اکاډمیک مسلکي سړی و، خو د دې ټولو نه ډېره ښه زمینه ورته برابره شوي په ملي سطح او په نړیواله سطح د په کنفرانسونو کې برخه هم دی. پیژند کور دننه هم پیژندل، شاګردانو هم ورته احترام درلودل، لیکنو یې هم تقریبا چې په دې درې ژبو یې لیکنې کړي، دا ټول هغه مسایل وو چې د ده باندې د په تاریخ لیکنې باندې د ده په مسلک باندې ځانګړې اغیزه کړې ده.
سنگروال صاحب، په تیرو تقریبا ډېر څلوېښتو کلونو کې په افغانستان کې سیاسي تاریخونه لیکل شوي دي، او یا مثلا داسې ووایم چې د خاطرو په نوم باندې سیاسي تاریخونه لیکل شوي دي، چې ورته ګورو وار له وارې له لیکنو پوهیږو چې دی طرف واقع شوی دی، بې پرېتوب یې پرېښی دی. لیکن د حسن کاکړ په لیکنو کې بې پرېتوب ډېر واضح دی. همداسې تاسو سره هم نظر یاست؟
یار تر یو بریده ما ځکه په ځینو مسایلو کې دومره بې پرې نه ده پاتې شوی، یو څه تاثیر پرې و.
مثلا تاسو مثال راکولای شئ؟
او مثال مې اوس درته ویلی، فردن یو مثال دا چې د رښتیا هم په زندان کې وکړول سو، ډېرې ستونزې ولیدلې، بیرون چې راووته یې د کتابخانه نوم به یې نه اخلم، یو چا لخوا وپلورل سوه چې هغه پیسې یې دته زندان ته راوړلې او په هغه باندې د ده ګزاره کېدله. دغه دغه کړاوونو یو څه پرې اغیزه وکړه. نو دلته شاید یو څه مسایل دي لږ حقیقت نه بللې نه دي، خو لږ به پکې هغه وي، لږ غلو به پکې وي، خو دغومره هم نه چې هغه تاریخ لیکنې باندې سوری غورځولی وي. ولې بیا هم زه پکې کوم، دا یو انسان و، د انسان په توګه نو طبعا چې یو چا لخوا څوک ځورول کېږي لږ به ډیر ډیټیل ته ورځي، هغه ډیټیل به هم لږ چې هغه د ته چې کوم زیان رسېدلی نو دغه تاثیر به پېږي. زه نه وایم چې بیخي به دا تاثیر به ډېري، خو بې تاثیره به هم نه وي. ولې که چېرته په پرتلیزه توګه د نورو سره وکړو، په نورو کې خو به یا د دربار اغیزه پرې وه، یا به د عقدې مسله وه، او یا به غیر مسلکي سړی و، اکاډمیک زده کړې به یې نه درلودلې، په معاصر میتود به بلند نه و د تاریخ لیکنې، شاید په نورو باندې دغه سوری پروت و، خو په ده باندې دغه سوری پروت نه و. فرضاً د هغه وخت ما که اجازه راکړي نوم به یې واخلم، فرضاً افغانستان د پنځ قرن اخر، فرضاً تاسو وګورئ د تاریخ لیکلی واقعیتونه یې ویلي دي، ولې دغومره جانبدار پاتې شوی دی چې سړی د ده هغه ښې لیکنې به یې کړي، ولې هغه یې ته دونه پنې راوستي دي چې یو بل سړي باور پرې کمیږي، ولې د ده په لیکنو د چا باور نه کمیږي؟ ځکه چې ده لیکنې په میتودیک لحاظ باندې هغه د تاسو خبره هغه د بې پرې د یو ناپیلي انسان په توګه باندې ده دغه کړي دي.
سنگروال صاحب، تاسو مخکې وویل او دې ته مو اشاره وکړه چې په لندن کې دوه درې اونۍ پوهان کاکړ له تاسو سره په کور کې وو، که د دوی د خوی خاصیت په باره کې راته ووایاست چې ورځ به څرنګه تېرول او څه کیسې یې کولې؟
دې ټولنیز شخصیت و، یعنی تاسو یقین وکړئ چې هغه وخت چې دلته و دائما ماشومان مې هغه وخت واړه وو، خو داسې وګڼه دی په 2015 دلته راغی، د ما د هغه مشر زوی مې دغه وخت په خیال مې 14 کلن و، دغه نور واړه واړه ماشومان هغه راته د دې خبرې کې ډېر خوږ سړی و، ډېر عادي سړی و، ډېر فرمایشي سړی نو ته ما وینې چې زه به تاسو ته په هوټل کې ځای ونیسم. ولې تا کور تنګ ده؟ ما نه، ما کور کې ځای ستا ده، خو ماشومان دي واړه دي، موږ خو مایلې د وطن خلک یو او شمېر مې مایلې زیات دی، ما نه خدای مایلې اته بچیان دي، علاوه د ښځې نه چې زه یم اته بچیان دي، ته به ورسره هغسې لکه یو مکتب ده کور داسې وي. نه، زه ډېر پکې خوشحاله یم. بس دلته بیا ما یو غونډه ورته ونیوله، هغه غونډه کې مې تقریبا لږ تر لږه یو اتیا سل نفرم راټول کړل، ته چې د خبرې وکولې په هغه خبرو کې په اصطلاح زه خو کابل کې هم د اسیستانت وم، دلته هم اسیستانت وم. نو بیا د هغه خبرې چې دي دوستانو ته کولې، هغه دوستانو ډېره مینه وښودله، بیا یو ځای نیم ځای نورو مېلمانه شو. دغه زړو خاطرې چې فرض ده درلودې چې یو څه تبدیلي پکې راغلې وه، هلته به دی راغی، دواړه به روان وو، یو تعمیر ته به ودرېده. ما ته یې چې ولا ما وختو کې دغه تعمیر داسې نه و، اول دغسې و. بیا هغه ځینې کسانې چې دلته یا صنفیان و یا همکاران یې او دغه یې پیدا کړل. په هغې کې فرضاً یو تن نر و یو دوه تنه ښځې وي، خو ښځې و دا د ده چې همصنفیان و یا مالته ورسره و لږ سپینګریسي و، خو دی په هغې کې لا لږ ښه و. فرضاً هغو سره ځینې خاطرې چې وویلې، یعنې په ټولنیز لحاظ دغسې یو انسان و لکه څومره چې نوم و هغسې نه و. یعنی نوم په دې معنا چې نوم د رښتیا د کاکړ صاحب ډېر لوی نوم دی، ولې کله به چې ورسره کېناستېدلې د یو ساده یو صادق انسان او یو ډېر ټولنیز انسان، یو ډېر اخلاقي انسان چې د هر چا سره په همغه ژبه باندې ډېره ښه ګزاره کولی شوه او ډېر ښه دی او چا هغه دریز معلومولی شو ځان ته. نورې ډېرې ښېګڼې وي فرضاً چې سړی رښتیا هم کولی شي چې په اسان کاکړ باندې ډېر څه ووایي او ډېر څه ولیکي.
له تاریخ پوه سنګروال څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د یوه تازه بیر خبر لرو. شاعر محمد وسیم مومند وفات شو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
شاعر او لیکوال محمد وسیم مومند ومر. د د جنازه د سیشن بی پورس په مرکزی بغلان کې چې د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز او خاورو ته وسپارل شو. محمد وسیم مومند د افغانستان په شمال کې له خو فعالانو څخه وو چې ډیر کله به په خپل حجره کې د شاعرانو او لیکوالانو بانډار نه جوړول. شاعر او لیکوال ذبیح الله احساس ازادي راډیو مجلې ته وویل چې خدای بخښلی مومند په وروستیو کې په یوه یونلیک کار کاوه. د مرحوم مومن پاړه نور لشاغلی احساس خاور
وسیم مومن صاحب دی الله وبخي دای د شمال په کچ یعنی د بغلان په ولایت په سطحه باندې یو لیادو شاعران او لیکوالانو څخه د نه یوازې چې دای د شیر لیک د خپل نثر لیک د پدې رستو کې د ایران ته لکه کوم سفر کړو داغه په سفرنامه به لیکله بغیر لیکل به د خپل فیسبوک باندې نشرول. خود دې تر څنګ د یو له هغه وختونو په تیرو لسیزو کې چې دلته د پښتو ژبه د شعر او ادب او د مشاعرو جوړولو یعنی د ډیرا پاینې وخت کې د مشاعري یو ځای کله چې بد بغلانی ځوانانو سره کې ناستل او یو پروګرام به سره برابرونه د وسیم مومن صاحب ډیر به شپه ورځ د دې د پاره آماده و چې هلته د ځوانان ټول شي او شاعران او یو مشاعره دي وشي. په دغه دغه اوس وخت کې تقریبا په دې دوه درې کلونو کې هم د بار بار دغه ډول مشاعرې جوړې کړلې او ځوانان سره راټول کړي سره کېناستل به یعنی زما هغه د دقیقو بغو د مخې چې الله دې وبخي خدای دې جنتونه ورکي د وفات کېدونه یو لس پنځلس ورځې مخکې احوالم سره اخیستنو دا د جدي پلانو چې په همدغو شپو ورځو کې د ژمی په دی یخو هغه کې به د یو خپل دیره کې مشاعره جوړي. نو دغه ټول هغه شیان چې وسیم مومن د یو او خيار او بارزښت او د ارزښتونو د پیژندون کې انسان په توګه متمعرفي کوي داغه تشه د یو شاعر په توګه د یو لیکوال په توګه حسته خو داغه تشه د یو مشر په توګه د یو سیمه کې د یو یاد کس په توګه باید وشي او داغه وادي خادبي مونږ ورته دعا کوو داغه ټول کورنۍ ته خواخوږو ته سره په دې غم کې زه یقین لرم چې څوک چې مومن سي پیژن یو د شعر او لیکنو او د کوششونو څخه خبر وینو د ته دعا کوي.
له شغل احساس څخه مننه. د بغلان ادبي بهیر په فرهنګي ماشام کې د محمد وسیم مومند یو غزل.
ماخام ماخام دیوی دیوی د محفل ماخام ماخام دیوی دیوی د محفل رباب رباب نغمه نغمه د محفل سولی پمنګ باندې سویر کړه سولی پمنګ باندې سویر کړه هر خوا طرف لمحه لمحه د محفل خل دق قاف د خاطرو کړي کسی زمنګ د چون غر کسی کسی د محفل زده گذار په مازیګر یم مین زده گذار په مازیګر یم مین قوم افسوس شه بيد هغه د محفل د سالو پیس کوي هوا پورته کړه د سالو پیسکای هوا پور تکړه ناز پناز نخری نخری د مفیل د جبین خالی د هندوی پشان د جبین خالی د هندوی پشان سری لبان اسری اسری د مفیل ماخام ماخام د اورا ټول دی یاران ماخام ماخام د اورا ټول دی یاران وسیم غزلو ترانه د مفیل
د خدای بخشل مومند اروال شادوی د افغانستان په شمال کې د مرحوم مومند په څیر د یو شمیر لیکوالو له برکته ادبی باندارونه تاود او رانه شوی دی. دوی د ادب دیوه په جګړو لوژې فقر او بی وسۍ کې هم بل ساتلې ده. دا دیوه دی نمرې
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په 2023 کال کې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري د 2023 او 2022 کلونو په پرتله څه ناڅه خورېدلې وي. په خواله رسنیو کې چې ما د صداقت خبرندوی ټولنې د کتابونو لړۍ ولیده څلروشت عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په کابل کې سروش خبرندوی ټولنې هم همدومره کتابونه چاپ کړي دي او اکسوس هم. د اکسوس خبرندوی ټولنې په کتابونو کې یو هم د کډوالۍ په نوم اثر دی چې د کال په وروستیو کې چاپ کړ. دا کتاب لیکوال عبدالوهاب مومند لوستی دی. دوی د کتاب د محتوا او لیکوال په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریکوي.
د افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی پر وړاندې د کوربه ټولنو د چلند په اړه یو ځانګړی څېړنیز اثر بلل کیږي. د یاد کتاب لیکوال ډاکټر سیبوید وطنیار دی او دغه کتاب په کابل کې اکسوس خبرندوی ټولنې په 111 مخونو کې د تازه چاپ شوي اثر په توګه په ښه کیفیت او صحافت د کتابونو بازار ته وړاندې کړی دی. د کډوالی کتاب یو سیریز څلور برخې او څلور فاکتورونه لري چې د کډوالی ګواښونه حقیقتونه تمې او ننګونې راپټه کوي. مخکې له دې چې د یاد کتاب څلور برخو ته راشو اړینه ګڼم چې ډاکټر سیبوید وطنیار در وپیژنم. ډاکټر سیبوید وطنیار یو سیاست پوه څېړونکی او لیکوال دی چې په مقایسوي سیاست جنگي ډلې او د جګړې وروسته حکومتولۍ کې ځانګړی تخصص لري. نوموړی په افغانستان کې زیږیدلی او په المان هیواد کې زده کړې بشپړې کړې دي چې د هایډلبرګ پوهنتون څخه په سیاسي علومو کې هم ډاکټرا ترلاسه کړې. وطنیار صاحب له مخکښو څېړنیزو بنسټونو سره هم د همکارۍ ترڅنګ په کمبریج کې د پالیټکس آفټر وار نیټورک غړی هم دی. اوس راځو د کتاب برخو ته. مخکې مې هم یادونه کړې وه چې د کټوالی کتاب په څلور برخو ویشل شوی ده. لومړۍ برخه کې څېړونکی د کټوالی اړوند تیوري، اقتصادي اړخ، کلتوري اړخ، مذهبي اړخ او میتودولوژي موږ ته راسپړي، او دویمه برخه کې د ریښو پرې کول او لویدیز ته د سفر ننګونې او خطرونو په اړه بحث کوي. دریمه برخه کې لویدیز ته رسیدل او ټولنیز ننګونې دي، همدارنګه کلتوري توپیرونه موږ ته راپیژني. څلورمه برخه کې وروستۍ برخه ده د کتاب د کډوالۍ اغیزې، هر اړخیزه پایله او معتبر ماخذونه ذکر شوي دي. هیر د نوې پیاد اثر کې داسې مستند شوي د مهاجرت کیسې راخیستل شوي چې لوستونکو ته ښه واضح بحث وړاندې کوي، او د دې ترڅنګ د همدې کتاب په شا پختې باندې لیکل شوي چې دا کتاب لوستونکو ته د کډوالۍ د پیچلو واقعیتونو ژوره پوهه وړاندې کوي چې د کډوالو پر کلتوري، ټولنیزو او احساساتي ننګونو رڼا اچوي، او د دوی له کیسو سره د خواخوږۍ او ژورې اړیکې احساس راپاروي. همدارنګه د پیژندګلوۍ، ادغام او د بې ځایه کېدو د تلپاتې اغیزو په انتقادي تحلیل سره دا کتاب د لوستونکو لپاره په نوي لیدلوري بحث کوي چې غواړي د کډوالۍ د پیچلتیاو او د هغه د فردي او ټولنیزو اغیزو ژور درک ترلاسه کړي. د کتاب په دې متن کې لیکوال کډوالۍ موږ ته داسې راپیژني، زه اړینه ګڼم دغه برخه یې زموږ د کډوالۍ لار وپیژني، کټ مټ ویل ولم او دا وګورو چې لیکوال او څېړونکي کډوالۍ موږ ته څه ډول راپیژني. د کتاب متن کې داسې لیکل شوي دي چې کډوالۍ یوازې یو فزیکي بدلون نه ده، دا یو ژوره روحي او فکری مبارزه هم ده. هغه خلک چې خپل ټاټوبه پیګدي ډیر کله ځانونه په یو پرانستې فضا کې بې وسه احساسوي، چیرته چې نه له یو ځای سره تړاو لري او نه بل ځای کې هغه احساس لاسته راوړی شي چې د ځانیتوب او کورنۍ جوړولو لپاره اړین دی. خو که څه هم لویدیز د ګڼو خلکو لپاره د نویو فرصتونو ځای دی، خو د پردیوالي او یوازیتوب بیا دومره لوړه ده چې یوازې لږ کسان یې په بشپړه توګه زغملی شي.
له عبدالوهاب مومند څخه مننه چې د کډوالۍ د کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. مهاتما ګاندي وایي ښه کتاب هغه خزانه ده چې نه تمامېږي. له همدې سره د دې اونۍ خپرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم.
شرموی شراب دیگو صدقه درنه کلانچی شرموی شراب دے گل مخ دے گل سترگے گلنا لت دے گل خندا دے گل غاش دے گل شون دے گلنا ناز دے گل عطا دے گل